مشاله لري دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زګل ایاز او نساء احمد لخته هر کړي وای په روانه خبري غړي کې د خبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان په اړه د رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه ځانګړی راپور هم د خبرو په لومړي تازه خبرونه له انیس اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد په بنو کې جلسه کوي. په کوټه کې شیا هزارګان وای حکومت دی ورسره د امنیت شمنه وکړي نو احتجاج به پرېږدي. او چین تر اوسه د ډبلیو ایچ او څېړونکو ته د کورونا وایرس د سرچینو معلومولو لپاره ووهان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم جلسه پیل شوې ده. د جلسه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې کیږي. په جلسه کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشره مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری برخه نه اخلي. البته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پکې ګډون کوي. د جلسې د امنیت لپاره انصار الاسلام انتظامات کړي دي. اپوزیشن ګوندونو وایي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري تر یو دیرشمې مستعفي شي ګني دوی به اسلام آباد ته لاریون پیل کړي. خو وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي وای د اپوزیشن د سرګندونې کار نه کوي او دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. په کوټه کې د شیا هزارګانو احتجاجي ناسته نن په سلورمه ورځ هم دوام لري. دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دی او وای تر هغې به نه خښوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه وي کړي. دا لس تنه شیا هزاره کان کیندونکي د جنوري د دویمې او درېمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وشلي وو. د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکولو ترڅنګ له دوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنې کړې. خو احتجاج کوونکي وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی او دوی ته د امنیت ډاډ نوی ورکړي دوی به تر هغه د احتجاج جاری ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم با پکره کې د هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګکیو لپاره د صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده پرون په دې حق لا مشال لیډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت لوړاندې د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي همدارا ویل چې حکومت د ټولو لګکیو د عبادت ځایونو خوندیتوب ته ژمن دی. دا لاغرسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه په کره کې د هندوانو د وران کړل شوي زیارت په اړه اورېدنه وکړه. په پاکستان کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمېر له 1,425 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروز کې نور 2,113 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا کیسونو ټول شمېر 492,595 ته ورسېد. خو 1,393 بیرته رغیدلی هم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونام له مشرې دبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له دبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په اړخیز اوربن ټینګار وکړ. یونام هم په خپل ټویټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ خپلولو له اتمر سره بحث وکړ چې په طالبانو د اوربن د منلو لپاره فشار راولي. چین د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د کورونا وایرس د اصلي سرچینې د معلومولو په مخه د نړیوالو څېړونکو یوې ډلې ووهان ته داخله زندولې ده. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادنوم ګبریسیس د جنوري په 15مه ویلي هغه ډېر مایوسه شوي چې چینایي چارواکو تر اوسه ساینس پوهانو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. نوموړي زیاته کړه دوه ساینس پوهانو وار له مخه سفر پیل کړی او نور له سفره په آخري شیبو کې پاتې شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 16مه ویلي چې د څېړونکو د سفر لپاره د نیټې ټاکلو انتظاماتو په اړه خبرې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل او وړاندې کول. قدرمنو دونکو که چېرې سره دروانی کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري.
پا
په بنو کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم جلسه روانه ده. په روانه خبرونه کې به تازه معلومات واورئ. په کوټه کې هزارګانو د لس اکان کېدونکو پر ضد د وژنې پر ضد احتجاجي پر لته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي
وس از مشل شل کسان پنځوس پنځوس کسان پر هغه ورځ کې شي ته کېږي بے ګنا مشخصه د خپل وایي چې بے ګنا دي مطلب د دې قاتل نه پیدا کېش دا څنګه پسخن
ته هنګو ابراهيم زو اعتزاز حسن وکاله وړاندې د سکول بهر د ځانمرګي بریت حساسن ډکړې و خو پلار وایي اتلان باید ونه زول شي
ماته نه راکړي چې مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې راکړه ماته ما سره نو څو امداد څو هم کړی دی کنه
د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه ځانګړي راپور کې به واوري شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه خدنوګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی خبري غړي کی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په بنو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت جلسه روانه ده. پی ډی ایم د حکومت پر ضد د تیر کال سپتمبر میاشت کې اتحاد جوړ کړی وو او له هغې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو لویو ښارونو کې جلسې کړې دي. دوی له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او په دې وروستیو کې د جنوري یو دشتمه نیټه ورکړې وه چې عمران خان حکومت استعفا ورکړي خو حکومت وایي اپوزیشن جماعتونه د خپلو مشرانو درغلیو لپاره راغونډ شوي دي. د بنو د جلسې تازه حال به عمر وزیر نه واخلو چې دا وخت د ټلیفون کوشش کوو چې د ټلیفون په کرخه را سره شي نیخ په نیغه دا جلسه کدمه وګورئ چې تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په بنو کې په لوبغالي کې روانه ده او دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وینا کوي خو دې جلسې ته د پی ډی ایم کې شامل د نورو ګوندونو یعنی د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز به نورزی دا تر اوسه پورې اطلاعات دي. په دې اړه را سره څنګه تازه تفصیلات نور راځي هغه به تاسو شریکو خو موږ کوشش کوو چې په بنو کې خپل خبریال سره د جلسې تازه معلومات واخلو خو تر دې غړي مقتدا ویل شوې دي د خبریال لخوانه چې جلسه پیل شوې ده او جلسې ته د مولانا فضل الرحمن به وینا کوي خو کدمه ودونکو په دې اړه به تاسو سره تفصیلات شریکو چې څنګه زموږ خپل نمائنده سره اړیکه ټینګه شي نو بیا به اور سره نیغ په نیغه حال واخلو. اساسي پام دبل رپورت پر لور راګرځوم. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلي د لس کان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په څلورم ورځ هم روان دي. په دې اړه به تاسو سره دا رپورټ شریکو د کوټینه خو څنګه تاسو ته ما وړاندې ویل چې په بنو کې د پټشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت جلسه روانه ده. دا به خلاص سره د ټلیفون په کرخه له بنو نه عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی. عمر اصلي مشه عمر زما غوړی تاسو عمر کلک تازه تفصیلات را سره شریک کړئ د جلسې نه مده پته تاسو جلسګه کې ولاړی او که زما غوړی نو تاسو لکشانې زما درنو ورونکو ته د تفصیلات راکړئ.
بالکل بند سے پاکستان جمہوری غورزن اسٹیڈیم جلسہ روانہ نا چاہا باقاعدہ یو سات وړاندې چې کوم دغه شروع شو یو شمیر چې هغه کوم قائدین دي تاسو د جمعیت علماء اسلام رسول دي خو مولانا فضل الرحمن چې هغه خپل یا جلسه کا ته نه راځل نور قائدین چې کوم دغه راځل چې خو دې سره سره دا به هم وایم چې د پی ڈی ایم چې کوم بل بشر د مریم نواز چې کوم دغه نه دی راغلی بلکې دا هم تر اوسه پورې اطلاعاتي چې هغه نه راځي د سیکورټي چې کوم کلیرنس مو والی کی چې هغه ورته نه اوسه نه دی سره سره د لوټو زرداری هم چې کوم دغه جلسه کا ته نه راځي دا پنه چې کوم پاور شو دا یې جلسه نور کے کم قائدین کے حسن زیادہ تھا جمعیت علماء اسلام کے کم دیا گا زیادہ قائدی پسیم کے سروسہ پورے مفتی عبدالشکور کے کم دیا گا غیق پلوینا وکڑا چھتا پاکستان دکانی اسمبلی غرد دیدہ نیمہ قبایلی سیمونه هغه زیاتره د وزیرستان په حالاتو باندې زیاتره خبرې وکړي. نورو قیدینو هم زیاتره چې کومې تر اوسه پورې خبرې کړي دي هغه د موجوده حکومت پر دې چې دا راوستل شوی حکومت د دې خاتمې دپاره دوی غوښتنه وکړه. نه دا انتخابات
هلته عمر وزیر کدا هم راته وی چې هلته د امنیت لپاره څه انتظامات شوي دي او کنه جلسې لپاره او دا کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هم دوی سره لارښوونې عملي کوي کنه؟
دا سهار نامو کې ګورو دا امنیت لپاره چې کوم ګامونه دی اول باندې خبر او په هر څه سرکونو باندې پولیس چې کوم دی هغه کومه ویسه وی دی دای په دای پولیس ولاړ دی دننه په جلسه کې هم پولیس چې کوم دی سرکړي دای په دای چې کوم دی هو دا امنیت لپاره ګامونه انصار الله اسلام چې کوم دی جلې تو نما اسلام دا سکیورټي چې کوم دی ټیم ورته وایي هغه لاړ پله کې کوم دی اخستل شي دي او کورونا لپاره د دې هیڅ کوم دی څه کوم سفي دی هغه په نظر نه راځي هم په سفي کې او هم کلا کې په لوګو یا په دلتا کې خلک هغه بالکل یو بل سره نږدې او ناسي خو به هیڅ دا څه مونږ په سلو کې با دوه څه دا هم کوم دی ما څنګه په نظر نه راځي هغه سفي کې کوم دی هغه
صحیح ده. ډیره زیاته مننه او خپل ځان ډیر خیال ساتي عمر وزیر په دې اړه باندې قدر مولودل کو څنګه تازه تفصیلات نور راځي د بنو د جلسې په اړه باندې د پاکستان د جمهوریت تحریک یا د جمهوریت غورځنګ تاسو سره شریکو مشال اډیو سره اوسئ
د مشال تر څنګه اوسئ د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
احتجاجی پر لت دوام لري دوی خپل مړی هم غلطه ایخی دی او وای تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتي چې تر سو وزیر اعظم عمران خان دغه ځای ته نی ورغلی. نور تفصیل له کوټه نه د مشال خبره ایوب تن پر رپورٹ کې وو.
د پولیسان په مجسمه کې د جنوري په دویمه او دریمه شپه د لس کان کیندونکو د وژنې په ځای د کوټې د ازاره کې بلې للوري پر لات نن څلرم ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پر لات ختمول لپاره تیر مزګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو او سلیم کوسو د پر لات وزیت ورغلي او الته د پر لات برخوالو څخه غوښتنه وکړه کدوې پر لات نه ختموي نو خپل مړی د وخاور وسپاري. لکن د پرلط برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به دوی نه هیواز دلته خپل پرلط ته دوام ورکړي بلکې مړي به هم وخاورته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلط و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي.
صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بےچارے مزدوری
کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے خزانے صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وائی چہ دا ظلم یواز ستا سورہ نہ بلکہ زمر دا ٹول سورہ سوئی دی، دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چہ پناہ ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی۔ خود صوبائی حکومت لفاظ تسلی در کون چہ پر صوبہ کی با دا امنیت تا ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامون پورت کوی او دا بریت کون کو دا نیول لپارا با ہر ڈول خچ وکڑی زکہ چہ حکومت اوس ترگر ختم کړی دی او لږ باقیات پاتې دي. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقی په لور روان شي. خو د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلط ځینو برخوالو وویل چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په هدفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل کیږي، لکن تر ننه پورې په دغه پیش کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د نزه څنګه ختم وکم لالا؟ یو څوک دلته نه راځي، زما نه وزیر اعلی نه راځي، نه گورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟ یو ورځ نسته دا کار وسه، دوه ورځ نسته دا کار وسه، درې کال نسته دا کار وسه. زه په خپل نه شای لرم، نه سایکل لرم، نه موټر سایکل لرم، زما کور دلې دی، بازار نسته متلې سه، ما ته نه پریږدي، نو څنګه زه ولاړ شم؟
سلیمان دا چې دې صاحب درې ورځ دلته خدای خلک د سیاستري د کشنیانې ګرد دلته په خاورې کې ناشتي هیڅ نه غواړي، دې نه پیسې غواړي، نه حکومت غواړي، نه تزات غواړي، نه دښمنی غواړي، نه فتنه غواړي، هیڅ نه غواړي. اوس از مشل شل کسان 50 کسان په هر ورځ کې شي دګیږي بے ګناه مشخصه د خپل وایي چې بے ګناه دی، مطلب د دې قاتل نه پیدا کیش. دا څنګه پسند؟
ریاض حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د یزمز مطالبه دي د روز روشن څخه زموږ د پاره د اشتیا غوکی کس د سې کیسه دي په هر قدم باندې په فوج په خپل ال ام جی څخه په خپل جتریانو سره ویلار دي په دې لس قدم باندې بیا هم مشتتافظ نشته
بل نور ته د پرلت عمل نه هواز د کوټ څخه د باندې او راتلونکي لوی ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي بلکې د کوټ شار ترافیکي ستونزې هم زیات شوي دي دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم شپه د نڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټ د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تېښته کې بریالي شوي وو. که څه هم وروسته سنی توندلارې ډلې داعش د دغه پیش زمواري په غاړه اخیستې ده، خو تر اوسه د پیش په تور کې څوک نه دی نیول سوی. د مچ د پیش په ضد د بلوچستان د تجارو لخوا د جنوري په اوومه نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کار بندیز اعلان شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې په زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې همداراز که چېرې فیسبوک یا ټویټر پاڼه لرئ نو د مشال رادیو پاڼه خوښه کړئ او هغې د لارې هم تاسې د ننني ورځې دا رپورټونه او نیوز پروګرامونه او بیا تازه ویډیوګانې هم کتلی شي. ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. نن د اعتزاز احسن اووم تلین دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه اشنډه کړې وه. په هغه برید کې اعتزاز ورل شوی و خو لسګونه ماشومان یې بچ کړل. د اعتزاز پلار وایز وی لزر نه نوزي. د ابراهیم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهید په نامه نومول شوی دی. د سکول مرستیال پرنسپل وای چې دا سکول د نورو ماشومانو لپاره یو مثال دی. د اعتزاز پلار له حکومت د زوی د نازولو غوښتنه کوي خو حکومت وای، صوبای حکومت به دا وای چې دوی په خپل هڅه کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د اعتزاز احسن د پلار په غږ پیلېږي.
دا د ما بچی نه بلکې دا د قوم بچی او دی باندې ټول قوم فخر کوي.
دا د اعتزاز احسن پلار مجاهد علي بنگش غږ دی. د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه. په هغه برید کې د ومر خو سلګونه ماشومان یې بچ کړل. د احسن زړورتیا نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه هم ستایل کیږي. په هغو کې ګڼو نړیوالو او قامي رسنیو احسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خپرې کړې وي. د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي.
دا شپې کاله وکاله مطلب دی زموږ ډېر په دغه سره، یعنی هر وخت د بچي فکر وکړه نه دغه شهادت په خپل ځای خو لکه بچی دغه کور نه راشي هم یو چې مرغۍ ته کور نه وځي نو هغه بیا ژڼې بچی ته داسې شهادت نو دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو کور کې هر وخت مطلب دی اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت د اعتزاز سوچ او فکر
احسن په 2014 کال د جنوري په میاشت کې د نهم ټولګي زده کوونکی و. هغه په ملګرو کې مشهور و ځکه چې ډیر قوي و. د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگش وای د هغه تشه تر اوسه پورې محسوسوي.
دا لږ بډی کې داسې لږ غاټ هم سر نو دا به مو سر څه کله کورنر وته یا داسې څه ټلیفون یا کال مو ته وایي سر اړیا وخت پاتې وسه مو ملو شي نو به ډېر زیات تنګ و سر نو هغه به ډېر زیات دي مونږ نه به تنګي دو هغه بیا مو باندې دا کېدو مو سبا نه ختو چیر چاڑی وسو موږ باډی کې ونی نو موږ سره دسی د کمزوري غوندې وګا موږ دسی پورا دسی لاسونه دی راچای پیر کو نو ته دې زور کول نو سر ډیر دسی فنی ټای باندې کار سو پس الله تعالی دیو بخي بس موږ عثمان کې نشته سر نو دا څه موږ لا ګډ نه غو خپل کې خپل کې کې نو سر موته بس دیو کوم دې دی کوم مقام سر غمو ته دې زیات تکلیف راکې
د ابراهيم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسن شهيد په نامه نومول شوی. د سکول مرستيال پرنسپل طاهر شاه مشال لوتوي چې اعتزاز قرباني ټول انسانيت لپاره و. د ویل لډیرو لروسی مسخه خلق دې سکول ته ورزي چې عقیدت پیرزونی وړاندې کړي.
الکان تکلن دې سکول ترسي اغه لکان خاص کر ته دې سکول سره شناسانه هلي لري لکونه راسي نو کای ځان یو ډیر فخر سره دې سکول ته چیرې او ډیر جذبې سره دې سکول ته چې دا اغه سکول چې دلته کې یو مثال جوړ شوی دی او دلته کې قرباني شوی دی او دا اغه سکول چې دې یو ټول پر یو ماډل دی کین کوم کین نو ورګه دې سکول ترسي اغه ډیر فخر سره ډیر جذبې سره او ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زے سر اور کو پرنا بلکہ مڈر لوئی لو کسان کا تلی سر اسکول ترا صرف دپ سر زے تیرا د اسکول مو گوز د سنگ اسکول دی اور سنگ الکان دی د دس جذبے سر یو کار کئی.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوا ډیگری کالجونه با جوړوي. د هنګو او کوهات ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه سکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګ بریډ ګره ژغورلې وو. حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړې وي. په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حسن تا د ضرورتیا ملی ماډال ستاره جرأت هم ورکړی وو. خدای حسن پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنی تر کاغذونو پوری پاتې دي.
هیرو نه خدای مطلب نه دی ګان هیرو کو ډیټیکټیو سٹاف یو پاکستان بچیو د کوم بچیو نو ما د پر اوسه پر مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا د سیم دغه ماته نه راکړي مثال ز په دې باندې فخر وکم چې راکړه ماته ما سره امداد څو کومک کړی دی که نه نو جی مو ډېر داسې د حکومت نه ډېر نو امید خوند یو.
مجاهد علی بنګش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړی وي. خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال اړتی ویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولې غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي.
د دې خلکو قربانې د دې خلکو دغه چې بالکل هغه موږ هغه قدر په نگاه سره ګورو. اوس مسله دا ده چې روزي پکې ډېرې وشوې زمخ کې اطلاعاتو وزیر هم په هغه وخت کې او د هغې نه پس بیا زلاړم نو سړم چې دا کم ځای کې دا مسله نښتې ده هغه وخت سره چې حکومت کم وعدې کړې وي دغه کړې وي نو هغې کې څه مشکلات وي یا څه مسله وي نو انشاءالله زه په ځان پوه کړم هغې سره د هغې خاندان سره د هغې فیملي سره چې څونه هم حل کېدای شي انشاءالله کوم ځکه دا زموږ فخر دی. دا خلک داسې څه خبره به نه وي چې ګنې حکومت هغه نظر انداز کول غواړي یا څه خو مې بي چې
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې ټولو شهیدانو ته د قدر په سترګه ګوري. د احسان پلار مجاهد له حکومت غواړي چې د زوی بهادری ته درناوی ورکړي او خپل اتلان په سم ډول ونازوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ډیټا تاسو غوږی کړو. پورون سپریم کورټ په کار کې د هندوانو د زیارت ورانولو د پیخي اسخود نوټس اوریدنه وکړه. دا اوریدنې رښتو د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش ویل چې د سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم به دغه زیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي. دا کارک په ټیری سیمه کې د هندوانو د زیارت او رانولو پیخه د دسمبر پر 10مه شوی و. پولیسو په دې لړ کې ځینې کسان هم د نیولو ادعا کړي. نور تفصیل د غلام قصب دی رپورت کې ورو.
سپریم کورټ کې د جنوري په 15مه نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروسته د اقلیتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پښتونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
مسلسل د حکومت خلکو سره رابطه کیو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تا چیئرمین تا سپریم کورٹ آرڈر ورکړی دی چې دوه هفته دن نه دن نه دا به تاسو کار شروع کړی نو زموږ وزیر اعلی صاحب کوم مخکې نه اعلان اناؤنس کرو چې دې کې څومره خرچه راځي څومره کاسټ راځي هغه به مونږ جوړو نو ان شاء الله به دا بیا بابا چی وو.
تیره ورځ د سپریم کورټ درې کسیزی جرګګۍ ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیښه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی، د سووې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز، د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سډل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو، او د عدالت مشر قاضي گلزار احمد د زیارت د ورانولو د پیښې په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیوکې وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپیمانه دی، او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې 290 د کرک پولیس اهلکار معطل کړي دي، او په دغه پیښه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوي هم دي. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیښې سره د هیواد بدنامي شوې ده، او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړی شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړې شوې ادارې په اړه هم بحث وشو، او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کمار هم په دغه محل موجود و، او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوي جایدادونو د ادارې مشري داوی د ټولنې سره پکار ده. د سپریم کورټ پیسده به مونږ ته قبوله وي، خو د پاتې شوي جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دی چې د هندوانو د پاتې شوي جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي، نو دا د آئین خلاف خبره ده، او یو هندو د دې ادارې مشر پکار دی. د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د مینی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی هغه نفرت ماحول ختمول پکار دی. هغه چې کوم لیټریچر دی حکومت به دا نن جوړ کړي کروڑوں روپے وہ لگے. خو خبر دادا ہندوان یا سکان یا کرسچنز یا ایون کے مسلم بھی نو اگر عبادت کئی نو اگر تا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقوں کے دورا ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په 13مه نیټه د یو مولا لخوا د راپارېدلې خلکو لخوا سوځولې شوی و. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار و، او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
د هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري، او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت و. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجې نه د دې منهدم شو اوسوځلی شو، او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې په هغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامي وشو. هغه نه علاوه خو یو تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ به ما چې د سپریم کورټ ان ټایم چې پدې کې چې د مداخلت ته دغه د وجې نه چې د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډېر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورټ کې د کرک د دې زیارت په اړه د اسخود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی، او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د فعالو او غیر فعالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اړو ته تاسو یو غوږی قدمونه اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین د نیو بجې شپې دي انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور
د خیبر پختونخوا د بنو په سپورتس کمپلیکس کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم جلسه روانه ده. په جلسه کې د مسلم لیگ مون ګوند مرستیال مشره مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول سرداری برخنه اخلي. البته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پکې ګډون کوي. په کوټه کې د شیعه هزارګان احتجاجي ناسته نن تر څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دي او وایي تر هغې به نه خښوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه کړي. د لس تنه شیعه هزاره کان کیندونکي د جنوري د دویمې او درېمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسله والو په ډزو وشلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم به په کره کې د هندوانو ورانکل شوي زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګښتونو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی صلاحکار وزیر زاده پرین مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت له وړاندې د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمېر له سره 1,420 ته رسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت یا یونامه له مشرې دیبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې پر اړخیز او بند ټینګار وکړ. او چین د صحت د نړیوال ادارې د کورونا وایرس د اصلي سرچینې معلومولو په موخه د نړیوالو څېړونکو یوې ډلې ووهان ته داخله ځنډولې ده. د ډبلیو ایچ او مشر د جنوري په 15مه ویلي هغه ډېر مایوسه شوي چې چینایي چارواکو تر اوسه ساینس پوهانو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې.
انی ساجمل وچې د خبرو لنډیزه تاسو ته وړاندې کوو. کډمنو کو د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د مړو شو صحت کارکونکو له کورونا سره د مالی مرستو د یو پیکج منځوري ورکړې ده. بلخوا د صوبې ډاکټرانو دغه پیکج هرکلی کړی خو دا هم وایي چې باید حکومت په روغتونونو کې د ډاکټرانو او د صحت کارکونکو لپاره د کورونا وایرس مخنیوي حفاظتی کیټس او نور سامانونه ورکولو ته هم زیات پاملرنه وکړي. نور تفصیل د فرخنده صد په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په څلورمه په پیښور کې له ډاکټرانو سره په یو غونډه کې د هغو ډاکټرانو نرسانو د صحت نوري عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړی چې د کورونا وبا له وجې مړ شوي دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجوده وه. د جنوري پر 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,212 روپو منظوري ورکړی دا چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنۍ ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګیدلی وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکیج په اړه وایي
د نوې ټایم هغه چیک تیار شوی دی. فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس په خپل د هند ورکې چیک ټول شهدا ته شهدا ولا فیملی ته نو بتا هو ام چې میلیون نه کو بیلین هم موږ ورکو غری کوي موږ غو تنه شو کول.
د صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبې کې 1,000 ډاکټران د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی دی. په دغو کې زیاتره شمیره د پیښور پر روغتونونو کې د کارکوونکو کو ډاکټرانو ده. له دې سره سره په صوبه کې څلور نرسان هم د کورونا ناروغۍ لګیدلو وروسته وفات شوي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر 15مه مشال ریډیو ته وویل باید حکومت هغو ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکونکو له کورنۍ سره مالی مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوي دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوي دي او دی چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی په هغه ټیم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی و. اوس پورې هغه شهدا پیکیج ریټن کې سم نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم یاد ما یاد په دغه ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی. د دې کې د پیښور هم شته، د دې کې تصدیم دی، د دې کې مردان هم دی. په زیات تر چې کوم دی هغه د پیښور.
ډاکټر رضوان کندی دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1,116 ډاکټرانو او 1,410 نرسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده او په صوبه کې د میډیکل کالجونو دوه داسې زده کوونکي هم د کورونا ناروغي له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولې. د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکوونکي هم شامل کړی شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغي تر لګیدلو وروسته ژوند بایللې. بلخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان تر مخه په سرکاري روغتونونو کې لا هم د ډاکټرانو، نرسانو او د صحت نورې عملی لپاره د حفاظتي کیټس او د نورو ضروري شیانو کمی دي. د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچه ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستلی دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکوونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سبیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکوونکو ته حفاظتي کیټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
کډمونکو د افغانستان د لغمان ولایت د بلابل ولسوالیو دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د غونډې حال بعد باز محمد عابد په دې رپورټ کې وو.
د سولې په تړاو د لغمان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو دا غونډه د جنوري په 15 نیټه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوالو د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو د خبرو پیل دی په اوربند سره وکړي. د غونډې یو تن ګډونوال قومي مشر اجی الف خان وویل دواړو لورو ته پکار دي چې د تلپاتې سولې لپاره اوربند وکړي.
نن سه په دوحه کې دواړه طرفانو د خبرو پروګرام شروع کیږي. غوښتنه مله دواړو طرفو نه ده چې د خدای په خاطر نور صلح وکړي او اول اوربند وکړي. په جنگ باندې کې دا دوه سرویخ کال سو په افغانستان کې جنگ روان ده، خو هیڅ چا هم ګټونکی سو نه ده.
د لغمان ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال وویل تر هغه چې اوربند نوي شوي ولس به د سولې په پروسه بې باور وي.
هغه اخلاص، هغه باور چې د متخاصمو ډلو ترمنځ وي، د جنگ په تیزی سره هغه باور لمنځه ځي.
قومي مشر محمد صدیق اقانی وویل کله چې اوربند وشي بیا خلکو سره دا هیله پیدا کیږي چې ملک ته سوله راځي.
هلو ومای دې ته وایي چې قدم اول ضروري اوربند ده، بینو سیلاو بند شي، حتمی بیا دې ولسو دې هر چا یې لمندي پیدا کیږي چې دلته حتمی سوله راځي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شوې وي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسی خلکو د ورته غونډو له لارې د اوربند غږ پورته کړی و. خو برعکس د تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنګونو شدت اخیستی و او اوس چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې پیل شوې، افغانان تمه لري چې دواړه لوري به د تلپاتې سولې لپاره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی وایي چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مسودې منظوري خوشحاله کړي چې له دې سره به د ګڼو نجونو مستقبل روښانه شي. د امریکا کانګرس ملال یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی چې دا د پاکستاني ښځو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا استازو جرګې د 2000 کال د مارچ په میاشت کې ملالی یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري پر لومړۍ نیټه ومنلی. ملالی یوسفزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني منسویده منظوره کړې ده.
زه ډېره زیاته خوشاله یم چې کانګرس ملالی یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړ او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومان ته خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلانی دی لایق کی دی او مخکې تلغواړي قماشي حالات خنه دی چاغوی ته مکمل اوی کی چاغوی خپل سټډیزو کی هایر سټډیزو کی او ان شاء الله خپل خوبونه به پوره کړي خپل د قوم خپل د سوسایټي خدمت وکړي غوی د دې په مدد سره زما امید دی چې د دې سر وړ شو جنو کو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لږ تر لږه 50% سکالرشپ یا وظیفې د پاکستانی ښځو لپاره ځانګړي کړي. دا وظیفې به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی وایي چې دا به د پاکستان د لیډ پروتوسیمنجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړي.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم نشر هډې رقم ده صرف 9% طالب علمان چې کوم دي هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس لپاره چې کوم دي هغه زیمه خطا نورې ټولې جنکې چې دي هغه پاتې شي او په هغه کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو موقع کم وي د دغه جنکو د پاره د رسم و رواج هغه قدغنونه هم وي خو ډېرې جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لاره یا د سوشل میډیا په لار باندې او هغه غواړي چې هغه دې بی اے وکي هغه دې ماسټر تر وکي هغه دې میډیکل وکي داغي دا وس نه چې هغه خپل داخله فیس ورکي یا خپل ټیوشن فیس ورکي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2020 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې 22.8 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې هغه مهال وسلوالو طالبانو په سر کې په ډز وویشتله چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه وه. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغې ته د ماشومانو د حقونو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړیوال جایزه ورکړل شوه. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو او حکومت لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوي چې یو سیټ به هر کال امریکایي کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه یې ورکړل، څومره ښځو او څومره سړیو ته ورکړل شو او په کومو مضمونونو کې ورکړل شوی دی.
د پاکستان په سیاست کې خزی د پخوا رئیسی مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده او اوس د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لور آصفې بټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي نو یو شمیر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بینظیر بټو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبيږي. زموږ همکار ملیح امیرزاده په دې تفصیلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړي چې د خزینه سیاستوالانو پر غوږونو پیلېږي.
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا.
دلته دی او وای چې وای چې دا پنځه بیا کال د سلو کال خدمت په بولا او کېد او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے خوا بیٹھ کر کے تم جانتے تھے.
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوم لرونکو خزو غوږونه دي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي ملتان جلسے تپا وینا کی ویل
کہتے ہیں نا ملتان والو آپ
دا ملتان ولسا دا سے ویل کی گی کنا تا سے دا عزت خلق یاس تاسو غیرتیان یاس دا سے ویل کی گی چھے کہ خدای چاہتے دخمن ورکوینو ظرف لرن کے حغا دے ورکری زمون علمی دادا چھے کم دخمن راتر غار دے حغا کم ظرف دے
یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا.
پاکستان جمہوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف ته چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو خارونو کې یې جلسې کړې دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې لخپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټکټ ورکړو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 8 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم میو داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوستې ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا سو وخت وو چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دی ته یې د 8 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وخوله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغه ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوشمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو، نو زکا پکور کے گوخو، نو دا غی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. غی پخپل لنڈا وینا کیوال چی دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصف بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بینظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو څو کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د هغې خو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوري هیواد لومړنی خزینه مشروه. د هغې د واک لومړی دوره له 1988 څخه تر 1990 پورې او دویمه هغې له 1993 نه تر 1996 پورې وه. په 1996 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداری د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1998 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دبي ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو بینظیر بھٹو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. نوموړي په 2005 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بینظیر بھٹو پخبل جون لکھ کے لکھلی چھ پاکستان تستنی دل یہ آسان فیصلہ نوا
ز تر وقت در سات مخ کی پدوبئی کی دخبل جلاوت نئی لکورا روان شم زما میڑ آصف باید پدوبئی کی زما لدو لونو بختاور او آصف سرپات شوی بے آصف او ما باید سخت او سم فیصلہ کڑے بے مونگ پردے پو ہو چھ زما لورتک سرا خطرونا تڑلی و خو مونگ دا باوری کول وختل چھ کہ ہر سکی گی زمونگ د لونو اوزوی بلاول چھ پا آکسفورڈ کے پا پوہنسی کی وہ د پالنے او ورت د پام کول لپار بے لوالدینو یو کس موجود وی خا خبر دادا چې پر دې ډول موضوعات ډېر کم مړونه او خزي له یو بل سره غږیږي خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یاد عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو ما خپل لارا ډېر مخکې انتخاب کړی و د پاکستان ولستر ټولو لوی لومړیتوب او د پاکستان خلک به می تل ترجیح وي زما بچی پر دې په هو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډی هم راک
بے نظیر بھٹو پیوبل ذائقے پخبل کتاب کے کاغی چدا پاکستان پسے ٹولنا کے خزا سیاست والا باید احساساتی چلند انکڑی
پو سیاست کی دزیاتر خز پشان ز پخاص توگا پام قوما چیزان پیاوڑ وساتم او حس کل خپل جذبات ون خائم پو سیاست یا حکومت کی ک یو خزا احساساتی کی گی نو خلق ورسخا دغید کمزوری مان اخلی او دا تاثر لا پیاوڑ کی گی چھ گوا کی خزا سیاست تا جوڑا ندا
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوائي ډګر ته ورغلیو چې بے نظیر بھٹو وګوري نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي بریدو شو او لسګونه پلویان او د ګوندغړي اووژل او ژوبل شول دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول خو نوموړي د جمهوریت بحاله هڅو ته دوام ورکړ تر بریډ څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بے نظیر بھٹو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو لګاړي سریستلو او خپل پلویانو ته لاس خوځو پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه اوجل شو امریکایي لیکوال مارک ای سیګل له بے نظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې و سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلو په ژوند کې یې د بے نظیر بوټو په سیر زړوړه خزه نه ولیدلې نو موړې کاږي هغه ګرانه ملګری و چې ته شای هیڅوک نشي ډکولې سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بے نظیر بوټو اخیری نخې کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو چې د هغې لوی خزی قوت مثبت سوچ او لیدلوری ورسخه جوتیږي پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بے نظیر بھٹو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه
هغې په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې خو هغې وکړې هغه ډېره ښه متحدونکې وه له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سخت دریځي ملاتړ کېده هغه تر اخیره وخت په میړانه د سخت دریځي مقابله وکړه په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ د پاکستان خزو مخې ته لوی مثال کې خود زمنګ هغه بچیانې چې لړ پیړې او راهس شاته پرې خل شوې وي په هغه کې حوصله پیدا شو چې پاکستان ایولور لري چې په دې ډول جنگيږي
د بے نظیر بھٹو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بے نظیر بھٹو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1900 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله ولی خان چې زندانی شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه نو موړي اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ خزوا چې د 1900 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولې دی
ولی خان باندې چې کومه د مقدمه جوړه شوې بوټو سیب چې هغه سازش بلوچستان والا کړلا او حکومت مات کو نه په جمعیت په لوبه استعفا ورکړل دلته او حیدرآباد ټریبیونل کیس کم سایری سی کیس افلان کای کیس او داشتي دې مشورې شو ته کته خیال کړی د بیگم نسیم ولی راوځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رول لوبولای دی کنه هغه کې مطلب یو خاصه پاول ځل په دغه علاقه کې سیاست ته راوځي په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا هغه مدې پورې مطلب رول ولوبا او پارټۍ را ټینګه کړله مطلب چې په داسې حالاتو کې چې بیا مارش لاګانې وي بیا څه شوي بیا څه شوي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دی چې باچا خان هم ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا هغه په حساب سره وته وګوري د دې هم مطلب په سیاست کې په جمهوریت لپاره ډېر ښه رول ولوبا ولو لا خپل لاګه هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا څه هغه خلکو ته په خپل ښه طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه او خپو یې خاطه والا کاتي کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډېره پوه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړي له سختو پړاوونو تیر شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی وه چې ډېره سختي وه په نېشنل عوامي پارټي او نپ ورته په هغې بندیز لګېدلی وو د هغې لیډران ټول نیول شوي سوونه بلکې زرګونه کسان نیول شوي نو په داسې وخت کې هغه راووته او یو سیاسي قیادت یې خلا یې ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل عوامي پارټي نپ دا د هغه سره مخالفه وه ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا حزب اختلاف چې کولو نو په هغې کې خلک به نیول کېدو بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس کم 1901 نه پسې تاریخ شروع شو د ایم آر ډي نو په هغې کې بیا د ان ډي پي وه نېشنل ډیموکراټک پارټي نو نسیم بی بی بیا هغې کې شامل وه د ان ډي پي چې وه د شیرپاز مزاري صاحب صدر وو او د دام بسر ملګری وه نو هغې کې هم نیول کېدل او نظربندۍ او دا خبرې راغلې وې نو دا مسلې هغې تېرې کړې دي.
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اګست کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه پخوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامله شوې وه او تر ننه یې ورته دوام ورکړی دی. هغې وویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولي خان او د هغه ملګري بندیان شول، پر ګوند یې بندیز ولګېد او په هماغه ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
زه واده شوم دې کور ته باچا خان واه ورته بنګ یو قیدت لره کټوې واو چې په دغه کې د بوټو صاحب قوت را نو بوټو صاحب تقریر وکړ څو وخت پس چې خلک یې قید عقیب ما احتجاج م شروع کړ په ریګینګ کې شو بس ما دا اراده وکړله چې اکټو پالیټکس کوم خو راځي چې سیاست کوم باچا خان بابا پارټي ته خپې دونه ده ځکه چې دا حق د لاري پارټي بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
په پیښور کې یو کارپو ډاکټر فخرل اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېښي.
هغه په داسې وخت کې سیاست ته راغلی و چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپله لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ماته راپس راوي نو داسې یو جذباتي کیفیت کې هغه راغلی وه او د هغې خاون په خپله په جیل کې و. نو زما په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1980 لسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د ښځو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جنا صاحب خور وا زبا دا وایم چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه د انګریزانو په چوکاټ کې وو. کدی ته به موږ ګورو به د ایوب خان په وخت کې به د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په هیڅ باندې کنه او شته خبره دا ده چې خلک ورسره وو. هغه باندې چې کوم تورونه و لګېدل په هغه باندې مطلب دا ده چې کوم هغه شو په کومې طریقې سره د باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنگلاديش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغه کې پکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغه حکومت دومره غسره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپل پرې خپله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، هنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزا دي. ډاکټر فخرالاسلام هم دې ته اشاره وای چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو ښځو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یم آئین کې دا ویل شوي وو چې د ښځو دپاره به یو کوټه به د سیټونو خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې خو نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې مېرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اغوستې ده، قربانۍ ورکړې دي. په براه راست انتخاباتو کې پوری زنانه کامیابی شوی دا اغی نمونه پا گوتو شماری جیشتی او اغم دلچسپ خبر دا نه چه اتحاغ خاندانو نصر تعلق سایم تا چه مونگا جاگیر دا اغیی شو.
کارپوهان خوشبینی خایی چه پراتلون کی که با پا سیاست کی لخزو برخزیاتشی خدا غیل پاره دا جمهوری نظام پیاورتیا او دا جینکو پا تعلیم توجه ورکول اڑین دی.